السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 19 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو پرون ناوخته د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه اته ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښته کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ روان دی. د طالبانو امنیتي او دفاعي چارواکو لا رسمن د ځاځي میدان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې له پولې هاخوا هم د دوو پاکستاني پولیساتو ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ کته هغه وخت رامنځته شو چې طالبانو غوښتل دوه پوستې جوړ کړي او پاکستانیو یې مخه ونیوله. ایرانی چارواکو ویلي چې 30 تن افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان، ډاکټران او نرسان د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا آی سی یو په برخه کې روزنې ترلاسه کړي. د بیان له مخې د ایران روغتیا سکتور د طالبان د حکومت په غوښتنه د افغان روغتیا پالانو روزنه ترسره کوي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویډا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی. شهیدی تر لوبې مخکې خبرو کې ویلي چې هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړو هم په خپل هیواد کې فرست کلاس یا د لومړۍ درجه اوږدې لوبې کړې او کولای شي چې ښه ثابت شي. افغانستان یې ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړې او په 15 وروستیو کې یې یوازې یوه ګټلې ده. بل ورته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه لیکلی چې پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د ټاپ له عمله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدای. په خبر کې ویل شوی دی چې هغه په تمریناتو کې ټپي شوی دی او د اړوندو ډاکټرانو له لوري د بشپړې درملنې او آرام کولو سپارښتنه ورته شوې. کرکټ بورډ لیکلی ابراهیم زدران د چپې پښې خنګرې د نیوزیلند لوبډلې لپاره د چمتووالي او تمرین په مهال اوښتی دی، چې له امله به یې نوموړی د نیوزیلند په وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې او د سویلي افریقا په وړاندې د راتلونکي لوبلړۍ برخه کې نه وي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. هغه ویلي دی د او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دواړو په وروستۍ لیدنه کې په یو داسې کانفرنس ټینګار کړی چې روسیه هم پکې ګډون ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزولو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې ولومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې په لازیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلې دي. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندي زندانیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
یو شمېر خزینه ورزشکارانی وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
کومه که هم کوم ورزش کوو د نارینه او سره یو ځای نه و زموږ ځایونه ډېر خو د شته حکومت پر اتاک سره په خوځو هر اړخیزه بندیزونه لیدلې.
دغه راز به واورئ چې طالبانو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کیدونکې راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی بلل شوې او پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه مخ په زیاتېدو بلل شوې. تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50 مناسته له نن دوشنبه د سپتمبر 9 پایله او د اکتوبر تر 11 دوام وکړي. تفصیل له سفی ولاستانګ زیاتره.
د بشری حقوقو شورا د 15مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2023 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سکالې تر یو لکو شلو زره ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 15مې غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبره د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا ورسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې راتونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 15مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې ورستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون اند ښځو غږ هم اورات بولی او پنجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري اند پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو خبری مجلې ته غوږی. د افغاني الاصله امریکایي محمود شهبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده ته سپارلې ده. محمود شهبیبي چې د امریکا تبع هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چرند ادارې د مشر په توګه دند تر سره کړي، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې ده چې لا هم بند دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید حبیبي په ګډون درې امریکایي اتباع له زندانه خوشی کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوری نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیول وروسته القاعدې ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعدې ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه اعلان دي مشخص شوی او دوی باور لري چې نوموړی ځکنی ول شوی چې د امریکا تابع او په خوانی جمهوریت کې کار کاو. هغه په ټولنیز رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعده د پخوانی مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي وروري د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اگست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول بعد متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
As we work to obtain their release.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د دوه امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوه له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی هم اعلان کړی وو چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کیږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو له خوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري. وسم ورزو بریتانیا ته په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت یو شمیر سرچینو اعلان کړی چې ټاکل شوی زر د دغه سفارت دروازې بند شي. که څه هم معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري دغه سفارت د طالبانو اړوند ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو په دې روسیو کې طالبانو ویلي وو چې د لندن په ګډون یو شمیر اروپایي سفارتونه له دوی سره اړیکې نه پالینو په همدې خاطر دوی ته د دغه سفارت او قنصلګری له خوا پروسس کېدونکي اسناد د منلو نه دي. تفصیل له فیروزی عزیزی اور.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ پروژه سفیر ورغښتې وزرمې رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس چې دغه اخیره کې څه مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپارل دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک مشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک مشن څه باندې سوی هغه سره قونسلین بندیږي پوشان بندیجی سفارت مورلا کیجی په نو وستم د دې میاسات اخیری ورځې ده اخیر په مور ورځې ور سپاری په شلم تاریخ یو یا تر ازیدي وزارت خارجي بوې لغه څه شایان څه تسلیم ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته سوای. د ایزیتوی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځی وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمیر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشت افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډیر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري، د پاسپورت او تمدید ننولې تر تذکری او انداسي تر ویزا او پولیس د دیغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې د سره به برتانوي مشتر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتبار وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو ګاونډي هیواد پاکستان ته. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اعتراضیان هسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزی حکومت به له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناسې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیې سیاسي دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې خزینه ورزشکاران د طالبانو له حکومت غواړي چې په کابل کې ورته د ورزش لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د نشه توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی. دا کمیسون چې مشري یې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، وړ مورز لومړی ناسته کړي. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی. د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سرې سيدي دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لکفتونو نه راوړي
یو ته خط تخمونه ورکړل شي د غنمو خط تخمونه یا د زعفرانو او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به څه وخت وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورک
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشه یي موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړې خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشه یي توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 2000 هکتار ځمکه له نشه یي توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشه یي توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 40 501
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی ازادي رادیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو خبرونه لري د غراز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بیا ازادي رادیو پر بیلا بیلو لاندو سپو د لاسرسي ورده کچرت انټرنیټ لري کولای سي چې زموږ د ویپانې لاره ازادي رادیو واوري د ویپانې ادرس یې ازادي رادیو ټکی کام که انټرنیټ کاروي نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي ملیونونه مینوال لري تاسو هم مینوال سي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio اوریدونکو ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو تر پیغامونو مخکې دا راپور اخلو چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولای ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وټلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال پرامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي، او وایي چې شرایط د تیر جمهوری نظام پر مهال هم دوی ته مهیا و، خو یوازې دوی ته باید د طالبانو لخوا اجازه پکار وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل خار اوسیدونکو نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پراتک سره په خزو هر اړخیز بندیزونه لګیدلی. ورزش کار درس په هر شی هته اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کیا چی وایي هله لرلا چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبيږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هله ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه ود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش نمی مخه کری او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غری یم. خلاب ده مرغه ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکرم زکا دوی خزو ده ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی. موگ ده وز بخپلو کورونو او پر دوزایونو که پو ویری سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل خار یو وسیدونکې سهار بیا په دی اړه وایي
کمو مخکې هم ورزش کولو نو لسړیانو نه بیل بیل زایونه هم وختونه هم بیل و نو بیا ولی دوی خزه پر هر څه باندې محکومی غنی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی، او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابل ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرید می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو وسې په 12 نیم افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زمر دا ژغ د ټولو بری واوري چې به ته د په خبره کوم
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکم کوتا سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت را کړی ده. متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر راوستي دا مټر وانان ګور د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د غورور بالا او زر نور کې هغه یو نیم سلاوانی کې ده یاد ونیم ساغانی که یاد دا یو ځای ستر بل ځای پر ورور دا موږ ټوله کښې جوړې دغه موږ پیغام د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسې پیغام ستاسې نظر